ستړي مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجيب عامر هرکلی کوم په دې خبرونه کې مهم راپورونه ته مو ځای ورکړی دی تاسو ته د خبرونه دا ورېدو بل نه درکوم په سر کې پام وکړئ خبرونه ته خبرونو سرټکی د کورمې په ساده کې د نامنې خلاف مظاهره شوې ده. عدالت په یو قضیه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړي خو هغه بیا هم جیل ته لګل شوې ده او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې د اوسېدو په یو ودانۍ برید کړی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورمې په صده کې پرون ځایي ولست د نامنې خلاف مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو ګڼو خلکو ګډون وکړ او د سیمې د نامنې خلاف او هلته د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف نارې ووهلې. د پاړه سمکنیو ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمېوال د مظاهرې په وخت مشال لډیو ته ویل چې د کورمې په ځینو ځایونو کې وسلوال ځایي ولست تنګوي او له دوی په زوره پیسې او نور شیان اخلي. دا په داسې حال کې دا چې د منځنۍ کورمې ولس وایي د پاړه سمکنیو شمیر کلي له تیرو څلورو ورځو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. خلک تور پورې کوي چې وسلوال پر ځینو لارو د ګاډو تلاشي هم اخلي. بلخوا د سیمې حکومتي او پوځي چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د اګست په 15مه د سیمې یو پوځي چارواکي کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي چې د سیمې امنیت ساتلو ته ژمن دي. د اسلام آباد ترهګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر جیل ته لېږلی دی. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولېږل شي. د علي وزیر وکیل اتولہ کونډی رسنوی ته ویلي دي چې د اسلام آباد یو ځای عدالت د علي وزیر د ټرافیکي پیښې په کیس کې ضمانت منظور کړی دی. د ده په وینا د وسلې او منشیاتو په کیس کې له وړاندې د علي وزیر ضمانت منظور شوی و. د علي وزیر وکیل وایي چې تر نیول کېدو وروسته علي وزیر 14 ورځې پولیسو ته په جسماني ریمانډ باندې سپارل شو. د اسلام آباد پولیس والی وزیر د اګست په 3مه ناوخته نیولو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې پر علي وزیر له پولیسو څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو ترڅنګ د نشه یي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. علي وزیر دا ټول تورونه رد کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټنن جنرال فیض حمید ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي. میا افتخار حسین پرون په منګور کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پخوانی پوځي جنرال فیض حمید د خپلو اختیاراتو د ناسم استعمال په کولو سره له وسلوالو سره لوزنامې کړې وې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځ وایي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید ته مقدمې په تړاو یې درې نور پخوانی افسران نیولې دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ISPR د اګست په 15مه په لنډ بیان کې ویلي چې له پخوانیو افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي. دا وروسته له هغې ده چې پوځ د اګست په 12مه په بیان کې وویل چې پخوانی جنرال حمید یې نیولې او دغه پر وړاندې د پوځي قوانینو له مخې مقدمه روانه ده. ISPR هغه مال ویلي ول چې فیض حمید د درغلیو په مقدمه کې د پاکستان د سپریم کورټ د امر پر اساس نیولې ده. فیض حمید پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه سند ویلي. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله و او یو نږدې خپلوان یې فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و. د مومندو اعتبار خان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لاره. په خیبر پښتونخوا کې اکثره ولسي هنرمندان د ژوند په وروستیو ورځو کې له رنځونو کړاوونو غربت نه کړیږي. دوی وخت په وخت له حکومته د مرستو غوښتنه هم کوي. د خیبر پښتونخوا تېر حکومت تر یوې مودې پورې له هنر سره تړلو کسانو ته میاشتنۍ وظیفه اعلان کړې وه او وړو کسانو ته به یې د میاشتې 10,000 روپۍ ورکولې. د طالبانو حکومت سبا یعنی د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رسمي رخصت اعلان کړی ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دغه اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو ته افغانستان په زونو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکو غازی امان الله خان پر مخ رنگونه شیندلی او چې دې کار یو څو لملونه و پرول. لنن 15 کال وړاندې په همدی ورځ افغانستان د هغه وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغه وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم منزل کیږي. اسرائیل د لبنان په جنوب کې په النبتیا نومي ښار کې د اوسېدو په ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور ژوبل کړي دي. دا خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس ان ان ای نن د اگست په 12 ورکړي. بلخو اسرائیلي پوځ وايي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نخښه کړي چې د حزب الله د وسلوالو په استعمال کې وو. په وروستۍ اونۍ کې په سیمه کې پس له هغه ترنګلتیا زیاته شوې چې په تورن ډول حزب الله د جولای په 20 په یو راکټي برید کې 12 ماشومان او کم عمر ځوانان د اسرائیلو تر ولکې لاندې ګولان غرونو کې وشل. اسرائیلو د دې په ځواب کې د بیروت په مضافاتو کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان واشه. خبرونه پاه درنو ریدونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. په دې خبري غړې کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د صدی خلکو د امن غوښتلو لپاره مظاهره وکړه یو ځای مشر وای.
نن راوځه د ټاپ کور کې ور لګیدل نه کده لوور ولا دا خوښسته ته په سنټر کور کې ور لګیدل نه ته به مخپوس پاتې شي. دا قسم څه ده ته وایو د سنټر کور ولګي ته به ور کې سيزي.
د وامي نېشنل ګون یو مشر می افتخار حسین د ایسای پخوانی مشر فیض حمید له وسلوالو سره په لوزنامو تورن کړه د ریپورت پیلرو. د روغتیا نړیوال سازمان د بيزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. د سیلانیو سیمو چترال کومراټو کلام خلک وای سیلابونو یې ژوند ځپل دي. یو چترالې میرمن وای
او سارے بچے سب عورتیں چیخ سے ہم پانی لے کر آتے ہیں پانی پینے کے لیے بھی لے کر آتے ہیں.
پاپی خور کې د مفکوري په نوم د غیر دولتي ادارې د عدم تشدد غونډې په اړه هم یو ریپورت درته لرو. بدرګه موکه دا مشال رادیو د تاسې خبرې غړې اوري. د کورمې په صدا کې د پاړه سمکنیو ولست وسلوالو د بیرته ورته خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی پرون د پریس کلب مخې ته ولاړ ول غوښتنه کوله چې د سیمې امنیت دی بحال کړي شي. بلخوا پوځي چارواکو ویلي ډیر ضربه د سیمې امنیت پر ځای کړي. په پاړه سمکنیو کې دا وخت یو شمیر سیمې داسې دي چې د ځایي خلکو تر مخه د نامعلومو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي او خلک سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د طارق اورغزي نورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
د امن دان اره په صدا کې وهل شوې. د جمعې پر ورځ د پړه چمکني قبيله لزګونه خلکو پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې سیمې ته یو ځل بیا وسلوال ورغلي. دوی سپینې جنډې او پوسټرو چتی کړي د پریس کلب ودانې مخې ته پر سړک ولاړ د خپل سیمې امنیت بیرته بحالی غوښتنه کړي. د پړه چمکني یوت یا ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته ویلي پر 13 اگست شاوخوا 400 وسلوال تر وتلو پس هغلته یو شمیر علاقې په خپل ولکه کې اخستي. کورمیوال وایي د علاقې په جمعتونو کې د رشوي وسلوال له خلکو په زور او زبردستي خوراک سکاک سیزونه اخلي او کسو کې ورته ورنکړي نو زوبروي او دړکې ورکوي او زیاتوي په سیمه کې هغوی له دوه ورځو وټلونکو گاڑو تلاشیان اخستلو سلسلہ هم روانه کړي.
د 14 اگست ورځې نه خلکو خوشاله منځلې خوشاله منولې او مو سره چې کوم بلته حالات مو په خپل سترګو غتلو مطلب چې کوم وسل افرادو غتلو ته داخلي دلو یا مطلب کلو کې زور زبردستي اغو روټه خوللو یا مطلب چې کوم به ګونو خلک دی اغو زورولو نو مو د 14 اگست ورځې مطلب مو دانه دي دغه کړي چې مو آزاد یا غلام یو.
په پړه چمک کنی کې دا وخت بابرټن مڼې پیندې نختر پانا خل لکړې ددمیر کله سدو نواګې ډبډو سترتوي او یوشمیر علاقې داسې دي چې د مقامی خلکو تر مخه لا سلو رزو هغلته د مسلح نامعلوم کسانو عملدري قائمه شوه. د جون په میاش کې هم د غیاد علاقو ته وسلوال ورغلی ول، خو چې کله د خلکو تر احتجاجونو پس پوز هغلته عملیات پیل کړل نو له هغه ځایونو هغوی وتښتېدل. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ مقامي خلک په تشویش کې شوي. په احتجاج کې شامل د کوچی یو مدني فعال خواجه نهید وای کنن په پړه چمکنی کې د وسلوالو په ورتګ غلی پات شول نو سبا د دوی نمبر دی خو که یو ځای شول او موثر غږ پورته کړو نو منطقې لا بدمنه بچ پاتې کېدی شي.
نن راوځه د ټاپ په کور کې اور لګېدلی دی، که د لور ولا دا خواهش ده چې په سنټر کورم کې اور لګېدلی دی ته به مخپوس پاتې شي. دا قسم څه درته وایم، د سنټر کورم ولګېږي ته به اور کې سېزي. دا د چوک په دې باندې خوشحال نه شي چې نن په سنټر کورم کې د ما مور که د ما ورور موجود دی چې نن په تکلیف باندې دی، دا بوته تکلیف دی.
پاړه چمکني د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې پر مخمان دی تر حمله پس وسلوالو د علاقې پر مهمو ځایونو قبضه اچولې وه. په 2013 کال کې حکومتي واک بیرته قائم ساتلو لپاره د پوځي عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لیاد علاقې په زرګونه کورنۍ وتلې ول. که څه هم وروسته وسلوالو خپله قبضه پرېښودله او خلک بیرته خپل علاقې ته ورغلل، خو په هغه عملیاتو کې کورونه د ورانېدلو په صورت کې ډېر نقصان رسېدلی و. ځایي اوسېدونکي او مدني فعال ورېښمین وایي دا څنګه خبره ده چې د پښتنو پر سیمه هر وخت جنگ تود دی، حالانکه دغلته هیڅ داسې غټه مسله نشتا.
واګه بدر کې 1965 کې 71 کې وړ وړ جنگونه شوې دي. یو بدر نه بالکل امن دی، هلته هیڅ نشته. په ویزو په پسپټو خلک چیرې دي چې ما پړوسی مال عام مسلمان دی، پښتانه دی، افغانستان دی، چې په دغه بدر پندلاس کسون راشي دلته موته ته سندر کوم کې بدمنی دی کسون نومړو کو یار خدای ته وکسین ورمو پرې دوا.
بلخوا په دغړه د پوز دریز مخه ته نه درغله، خو پر 15 اگست د یوسل دال سوینګ کرنل سوهیل بابر یا به غونډه ته ویلی ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی سمره چور سره د خپل سرتیری دی. بابر ویلی وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواری ور په غاړه ده. پوځي چارواکي دا هم ویلی وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولې پوه کړي، خو که نه پوهیږي نو د سمولو نور طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرلی کې د امن په نوم پیل شوې احتجاجي غونډه دوام لري. د غونډې ګډونوالو او د جرګې مشران وایي چې هلته غځېدلې ګیس پایپ لاین پرې کول وروسته حکومتي او انتظامي جرګې ډاډ ورکړ چې نور به پر دغه نلیکه یا پایپ لاین تر هغې کار نه کوي تر څو چې وزیرستان ته د ګیس لاین ورکولو لیکلې ژمنې نه وي ورکړي. دوی وایي چې د امن پوز ډاډ ترلاسه کولو پورې به پرلت روان وي او زیاتوي چې هلته نوره ناامني او هدفي وژنې نشي زغملی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورېدای شي.
په میرالی کې د ځایي خلکو سیاسي ګوندونو او اتمانځای جرګې شریکه د امن په نوم غونډه دوام لري. د غونډې مشران او اتمانځای جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې پرون د اګست 14 انتظامیه لخوا جرګه ورغلې ډاډ یې ورکړې چې په ګیس لاین به کار ولاړ وي تر څو چې پرلتوالو ته ډاډ نه وي ورکړې چې لومړې به ګیس ځایي خلکو ته ورکړل کیږي. د اګست په 15 اتمانځای جرګې او یا د غونډې ګډونوالو دغلته د پاکستان نورو سیمو ته لیږدولو نلکې یا ګیس پایپ لاین یوه برخه پرې کړې وه. د جرګې ویان وویل چې حکومت د امن ټینګښت او وسایلو کې خپل حق ورکولو په ژمنه کې پاتې راغلی، نو احتجاج په توګه یې ګیس لاین یوه برخه پرې کړې او اوس به یې میرعلي څلور لاره کې د امن ډاډ ترلاسه کولو پورې پرلت روان وي.
بیا میشته جرګه روغلله احسول او د تحریر په شکل باندې میشته بیا د اعتماد روړو چې دا کیم پیپ تو سه ډیمیج کړو دغه باندې وي چار نشی او میز په هفته شه انانا ټول وزیرستان ته د ګیس اپروول یاد ورکوي او آینده د پر پلان دادا ټول سیاسي پارټي ټول کومینا ټول اتمنځای د امن د پر د پسون په باره شوی ټول نو تجویز او خلی په د هفته شه انانا د امن یو مضبوط پسون چګاوی د فوجنا یو یقیني قانوني آئینی د امن مطالبه وی.
پرلت کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکونان او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ګډون لري. د ملي جمهوري غورزنګ د سیمه یو مشر واجد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دا من پوخ ډاډ غواړي تر د انتظامیه پسټام پیپر پرلت نه ختموي عملی ګامونه چې حکومت پورته کړي پس به ولس مطمئن کیږي. دوی نور د هدفي وژنو د زغم نه دي.
سلویر پینزا جنوزی چگوی نی دوزگر کی میج پا دیده منده لکه ده غروی لوڑی چه سه پیره دا غریست پا دی میج مجبور کرنوی چه دای ده هدفی و جن دازی ختم کو دای خپل پراکسیز ده زون سرایی سی.
نمیر علی موسکی و حسو خیلو سیدون کی هم دا گیس نلکه استلو پاڑا دا جرگی پریکر سر متفق نول او ویلی یول چه دو یوازه دا امن پا نوم ناست دی. دا غنڈ گردون والوائی چه نامنی او هدفی بریدونو مخنیوای لومړی غوښتنه ده چې دا غې د مخنیوي ډاډ بغواړي. د زیلی انتظامی یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو سره خبرې روانې دي. په وار وار یې ډاډ ورکړی حکومت د امنیت ټینګښت لپاره هر ممکن کوشش کړي. سو پورې چې دا ګیس خبره ده نو پرلت مشرانو ته یې ویلي چې سو ورځو کې به دوی لیکلې ډاډ ورکوي چې لومړی به ځایي خلکو ته ګیس هرو مرو ورکړل کیږي پس به دا ګیس په لاین نور وړاندې کار پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د برا جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې زایولس د اگست په 14مه په یوه جرګه کې له حکومتي چارواکو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. په جرګه کې برخه اخیستونکو ملک اسمت الله مشال اډیو تویل چې د پوځیانو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې اکثره وخت عام ولسو د دوی کورونه په نښه کیږي او دوی نور د دغو حالاتو د زغملو توان نه لري. د لغې وروسته دا چې په دې وروستیو کې په بدر او ځینو نورو سیمو کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات ترسره کړي. بلخوا د سیمې نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي چې په دې اړه به له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اوریدل شي.
سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کے دی جیمے پترا ورز پیوا جرگا کے حکومتی چارواکیوں نے دی ضلع امن حالات شکاولے غشتنا کڑی دو پدا جرگا کے برخا و خستین کئی ملے قسمت اللہ دیکھ پلے غشتنے پا براکشے ویائی
بمباری وکڑلا پداک شمون داغا میکل پداک مول دائے مڑکڑی تھی داغا پاراک داغا جرگا وکڑلا دے کی کاڑی پہ سروئی بندے کی گا خیل نے جان خیل کی کاڑائی درامن خیل مالک شاہ نظر خیل چپ بالی دی کو مند دا بدر مشہور دے داغا پہ متفقہ بند دا فیصلہ وکڑلا مشہوروں نے چاہندو مردہ کلا برداشت نہ
دے بدر سیمے پہ جرگا کشے برخا و خاستین کئی دے سروکئی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی خبر ہم اروئی
کمیش بندے بولے ہاں اور ہر بندے کی مندہ بالکل یہ خبر صحیح دو کہ آغا بولے تا پکلی یا پکوری نم دلی جی دلی حکومت کو بار بار ویلی دی بیا ہوئی ہے بیا ہوئی ہے کہ نا پدن جی علاقہ بودی جی نا پدن جی علاقہ شا آمان در دلی جی کم روزی تیجاج ہو کی جلوس ہو کی ریزی مور کا سنسرا نوستائی ہو کی وقبل غلطی ہو مانی در میزا چاہیی چا حکومت دن تی کوشش ہو کی چے واتا دے 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 دا یا دے 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 گولے پا وجہ بندے نور خلطا زارہ بروبر تکلیف ہونا ورہ
پا بدر کشے موجود خبریال انور مسجد وی آئی چ سیمے زنے کلی کشے ناسام منیاتی حالات پا واجہ خلق پکاڑے کولے بنے مجبور شوی دی
جوڑی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان ضلع نا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا دی بدر سیمے جرگے وشتنے پا براکشے تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
زو ڈپٹی کمشنر تا ہم پاتا زدن وطن زو ڈریکٹ اس کے لیے میسج کنوے کا تم نہ سابو کا پشتنا وہ کہتے تھے تو جاؤ کر کہا جاؤ بولو کہ سارا شیئر
دی بدر سیمے مشروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کا دی ضلع انتظامیہ او پوسٹ چارواکیو یہ پکلیے بنے دے مارٹر گولو استعمال باندھ نکڑی او پسیمکش یہ دے امن حالات شکاولے دے پورا زر بیڑواندی گامونا پورتا نکڑل بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائسی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
تر تو چې تاسو تر دې مهاله د مشال ریډیو موبایل اپ ښکته کړی کنه کوم نوې ښکته کړی همدا شیبه موبایل اپ سٹور ته ورشي احمد شاه چې څنګه تاسو طریقه خو ده په دې طریقه زمونږ موبایل اپ ښکته کوي او بیا زمونږ خبرونه پاکې رڼې د موبایل اپ تلاري ووري د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید نه یوازې له اختیاراتو تجاوز کړی بلکې وسلوالو سره یې لوزنامې هم کړې وې نوموړي د اګست په 14 په منګوره کې د بابړې پیښې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې ویل چې پخوانی پوځي جنرال ته د له قانون سره سم سزا ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د اګست په 12 ویلو چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر فیض حمیدي د درغلیو په یو مقدمه کې نیولې ده او له هغې وروسته د اګست په 15 د دې مقدمې په تړاو یې درې نور ریټایرډ پخواني افسران هم گرفتار کړي پوځ په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي نور تفصیل لسواتا نظامت خان را کوي
د سواد په منګور خادي حل کې جوړ کړی شوی د بابړې ورځ په مناسبت سره د دستور کې په سلګونو د عوامي شلګون کارکونانو او ځایي خلکو ته د عوامي شلګون صوبایي مشر میا افتخار حسین په ملک کې موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا کې ویل چې د سیمه کې سیاسي اړې غړې او بدامني د تیر وخت عسکري قوتونو غلطیانه دي د تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال فیض حمید د یو ایجنډي د لوري د خپل اختیاراتو غلط استعمال کړي ځکه اوس په بند کې دي
په پاکستان کې د پرایویسي د تنهایی نه نه جګړه خېږشتل دا د کړیولې کړې لکه مینه د پاره ډاکټر چې دې ډی جی ایسایو نو دل دې خپل فول د طاقت نه نه جن نه خدا وشه کیمریوي زه په دې تقسیم کړی او خلکو ته وی چې د چا ویډیو جوړوي جوړ کوي او مال هرولې نن هم درته د سر پوری ویډیو غاڼه پاتې او د خو یوازې دا نه هڅه چې د مخالفت د خپل وسره پاتې
ونډه تا د عوامي شلګون صوبایي جنرال سیکرتر شاه حسین یوسفزی تورونه لګول چې په افغانستان کې سلويخ زره پاکستانی وسلوال بیرته پاکستان ته راتلو لوزنامه ولې شوي او دغه په کوم شرطونه شوي دی وایي دغه لوزنامه په خواني استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کړی و
فیصله ټول ملکي کې د حکومتونو سره فیصله ټول ملکي کې د هغه قوتونو سره جاوسي شکل صورت سباړي څه کې لري دته سلويخ زره کسانو سره چې موعده شوی دا موږ نه کوم دغه
میا افتخار حسین په دغه مهال ویل چې پخوانی ISI مشر جنرال فیض حمید چې دا وخت د پوسټ په بند کې دی هغه یو سیاسي پارټي مخې ته راوستو لپاره کال 2014 کې ټاکنو کې دوی پارټي داسې حال ته راوستې وه چې د امنیت په نوم د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو سیاسي کمپاین نشو کولای جنرال فیض ګڼ ناقانوني کارونه کړي حکومت دې ورسره د قانون مطابق عمل وکړي پخوانی د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د سپریم کورټ په حکم حکومت نیولې او د پوځي قانون مطابق کورټ مارشلي روان دي په دا اړه بس سیاسي ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف چې هغه وخت یا تن په اوهده د هغه نه د لاتعلقي اظهار کړي پخوانی استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د نیول وروسته په دا اړه سموقب تر دې دمه نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال رادیو
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی اوري د خیبر پختونخوا د دیر ضلع او زونو نورو سیمو د مقامی حکومتونو استادو د بلدیات تو قانون په خپل اصلي بڼه کې د بحالولو او د مالی او انتظامی اختیارات ورکولو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. د تحصیل چیرمنانو خروالانو اکشن کمیټه په دې لړ کې د اگست پر شلمه د نوې تګلارې جوړولو لپاره یو غونډه هم را بللې ده. په خیبر پختونخوا کې له تیرې سمودې راهیسې د بلدیاتي حکومتونو غړي احتجاج کوي او وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه پوره کوي او نه ورته د پرمختیايي کارونو لپاره فنډونه ورکوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو بلدیاتي غړو ویلي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ورسره د فنډونو او اختیارات ورکولو ژمنه کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوسنه.
د تحصیل چیرمینانو په اکشن کمیټه کې شامل د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان د اگست په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه کلونو کې په یو شمیر احتجاجونو سربیره د دوی د انتظامی او مالی اختیاراتو او د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو جاری کولو مسله نه ده حل شوی، نو ځکه دوی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټه غونډه رابللې ده. خدا بٹاگرام ضلع یو تحصیل چیئرمین عطا اللہ خان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري د اگست په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ورسره ژمنه کړې ده چې دوی ته به زر تر زره د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګي جاری شي. عطا الله خان زیاته کړه چې هغه په خپل هم د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غړی دی، خو هغه په دې خبره متفق نه دی چې په دې مسله دی دوی د حکومت په ضد احتجاج وکړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي پاکستان تحریک انصاف چې په 2015 کې کوم بدلیاتی نظام را جوړ کړی وو او بیا روستو چې په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې بدلونونه وشول، نو بیا هم دغه ښه بدلیاتی قانون وو، خو چې کله په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ته د توقع مطابق بریا ترلاسه نشوه، نو تر اوسه پورې په پښتونخوا صوبه کې د هغه ګوند حکمرانان بلدیاتي نمایندګانو ته د مالی پانګو ورکولونه ډډه کوي.
اوس چې کوم بلدیاتي نظام روان دی، دا هم یو ښه مضبوط بلدیاتي نظام دی. په کتابونو کې چې موږ وګورو، د دې چې موږ کم قانون جوړ شوی دی هغه وګورو، خو بدقسمتۍ نه دی ته پیسې نه دي ملاو، دی ته فنډ نه دی ملاو. د هغې بنیادی وجه دا ده چې چونکې تحریک انصاف حکومت و دلته او د دوی خدا خیال ہو دوی با په پورا صوبه کې بلدیاتی نمائندگان د دوی خواه شانتی ونه شولا، حکومت هم دا فیصله وکړه چې دوی له اوس فنډ نه ورکو.
یاد دی وی چې په 2021 او 2022 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دوو مرحلو کې بلدیاتی انتخابات شوی وو چې په کې د تحصیلونو ترڅنګ د کلو او چم گاوند په کچا په خیبر پښتونخوا کې خواوشه 200 بلدیاتی نمائندگان منتخب شوی وو، خو د بلدیاتی نمائندگانو په وینا دوی ته تر دې دمه د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوی او نه دوی په لاندې کچا د پخوا په رنګ انتظامی او مالی اختیارات لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبری غړې نیمای برخه تر رسیدلې یو پامکې لنډو خبرنو ته. د خیبر پختونخوا د کورمه په صدا کې ځای ولست د نامنه خلاف مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو غنو خلکو ګډون کړو د سیمې د نامنه خلاف اول ته د وسلوالو د بیا فعالیتو خلاف نری وهله. د ګسپرینل سما د سیمې یو پوزي چارواکي کرنل سہیل بابر یو غونډې ته ویلو چې د سیمې امنیت ساتلو ته دوی شمن دي. اسلام آباد ترهګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر جیل ته ولېږه. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه دې جیل ته ولېږي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په دریمه ناوخته نیولې و. عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټنانټ جنرال فیض حمید ته د قانون سره سما سزا ورکړل شي. می افتخار حسین پرون په منګور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. جنرال فیض حمید د اګست په 12مه نیول شوو. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله وو. یو نږدې خپلوان فوزی خان مومند مشال لړیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور وو. د مومندو اعتبار خان له تیر څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لري. د طالبانو حکومت سبا د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې په نبتي انومي ښار کې د اوسېدو په ودانۍ برید کې لږ تر لږه نهه کسان وژلي او 15 نور زخمیان کړي دي. د خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس NNA نن د اګست په 12مه ورکړې ده. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نښه کړی چې د حزب الله وسلوالو په استعمال کې. د مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې دویمه برخه ته راورسیدو. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه لرو. شروع به د دې رپورټ نو کو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د بیزو تڼاکو یا دانو یا منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس ته مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. WHO د اګست په 14مه بخنه غړم د اګست په 14مه د ناروغي پر نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنې موضوع بلله. دا چې منکی پاکس ډول ناروغي دا اوسنګ خبريږي او په دې اړه څومره اندېښنه پکار ده. په دې اړه ګولیاز د رایټرز خبري اژانس تر راپور پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تړانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د نړیوال روغتیایي بیړنۍ حالت څه ته وایي؟ د نړیوالې اندېښنې عامه روغتیایي بیړنۍ حالت یا PHEIC د WHO تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د WHO اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغۍ کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې و. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنۍ حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کال وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی و کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شو او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. وسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس وی زره پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په سیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوري وي لکه څوک HIV لري هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دو ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړي، ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې، او اوس له ختیځ کانګو څخه روانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2022 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 40 میلیون ډالر غوښتنه لپاره غورځول شوې و، او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسي په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسي نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوژیک جوړې کړې وې. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده، او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سي هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني، او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خدا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي، او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسنی حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبره هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډیره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت په 15 وزارتونو کې د 28 څانګو تړلو پریکړه کړې ده. لدې سره به په ملک کې یو نیم لک دولتي پوسټونه یا بستونه ختم شي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په 14 اگست په یو غونډه کې وشوه. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د 2 ارب ډالرو قرض اخیستلو لپاره تړون کړی دی، او دغه ادارې په غوښتنه د خپل قرض کمولو هڅه کوي. د دې پریکړې په اړه اقتصاد پوهان جلا جلا نظرونه لري. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اوري.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په 15 وزارتونو کې 28 شوبې وتړي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې یوه غونډه کې په 14 اگست وشوه. د پریکړې موخه دولتي خرڅونه کمول دي، او د دې سپارښتنه هغه کمیټې کړې وه چې حکومت په اقتصادي چارو کې د اصلاحات راوړلو لپاره جوړه کړې وه. دغه تړل کېدونکې شعبې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت، د ریاستونو او سرحداتو وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، د پیداواري توکو وزارت او د صحت په وزارت پورې مربوطې دي. د وزیر اعظم له دفتر څخه په جری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې دا سپارښتنه هم وشوه چې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت د ریاستونو او سرحداتو وزارت سره یو ځای شي. د دې 28 شعبو په تړلو سره به یو نیم لک پوسټونه هم ختم شي. حکومت د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د 2 ارب ډالر اخیستو لپاره تړون کړی دی. IMF د حکومت نه د خرڅونو کمولو او د ټیکسونو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت د IMF په غوښتنه وزارتونه یو ځای کوي او پوښتنه ختموي، په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل،
IMF کړه هم داسې خبره نه کوي، هغه د چا په انټرنل سیزنو کې ګوتې نه وخی، هغه ته یو براډر گائیډ لاین درکې نو هغه دې تم گائیډ لاین ورکړي او ته دا ویل دي چې ګور ستاسو د ټول نه غټه خبره دو دی، یو دا چې ستاسو ایکسپورت نه تیزيږي، او دویمه خبره دا ده چې فارن ایکسچینج له ناراضي نه تاسو مونږ ناراضه، دویمه خبره دا چې ستاسو چې کوم د معاشي بيماري دا هغه ستاسو انکم کم دی او خرچوم ډیر، نو هغه بجټ ډیفیسټ دی ته
بیروزگاری زیاده شي او خلق به احتجاج پیل کړي، خو زنه د دې نظر مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ډان رسپنه د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه‌نگار خلیقیانی مشال رډیو ته ویل چې حکومت خپل خرڅې نه کموي. په دې اوسنی بجټ کې هم د پارلیمان، د وزیر اعظم د کور او د صدر د کور خرڅ زیات شوی دی، خو په عام اولس زیات ټیکسونه لګول شوی دي. خالق یعنی ادعا وکړه چې د پښتنو په ختمولو سره به بیروزګاری نه زیاتیږي.
یہ والا جو کام تھا جو منسٹریز کو مرج کرنا یا ان کو صوبوں کے حوالے کرنا یا یہ تو
دغا کار چې وزارتونه یو ځای کړی او یې صوبو ته حوالہ کړی خدا تعالی سم ترمیم نه پښتن نه 15 اتلس کله په خوا په کار چ شوی وای د سر بیروزګری نه زیاتیږي دوی پریکړه داسې کړی چې کوم پوسټ خالی کیږي په هغه به بل څوک نه اخلي او کوم خلک چې ریټایر نشي او پاتې شي هغه به یو صوبو ته ورکړي او کو صوبو انکار وکړي چې موږ خپل برتیاني کوو نو بیا به دغه نور وزارتونه کې خلی شوی زینو ته ولي حکومتي سرچینو مشال رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې په یونیم لک پښتونو کې ډیر لا بخواره سي خالی دي او په دې کارکونکو چرواکو د ریټایر کېدو نه پس نوی خلک نه دي ګمارل شوی. دوی ویل چې په روان مالی کال کې بل د پریکړې څخه خاص ګټه یا تاوان نه وي، البته پر تونکي کال کې بل د په وجه د حکومت خرص کم شي او اقتصاد ته به یو څه ګټه ورسیږي. د یادونه ورده چې حکومت ته هغه سرکاري درو او کمپنیانو خرڅولو او شخصي کولو پریکړه هم کړې چې تاوان کوي. په دې حق له کار روان دي خو له کومه اداره خرڅه شوې نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړی اور د پنجاب حکومت دا غو خلکو لپاره چې د میاشتې ل 500 یونټونو کم بجلی مصرفوي د بجلی د ارزانه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د اعلان سره سم دغه کسانو ته به فی یونټ 14 روپۍ ارزانه بجلی ورکول کی. په خوانی وزیر اعظم پرون د دې اعلان پر مهال ویل چې حکومت به د پنجاب صوبې غریب خلکو ته د ارزانه بجلی ورکول په خاطر د 15 روپۍ سبسډي ورکوي. خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د حکومت دغه پریکړه غندلې ده. د خیبر پختونخوا ولس او سیرون کې وایي کده پنجاب حکومت غریب خلکو تارزانه بجلی ورکول شي نو ولې د دې ځای حکومت دا ګام نه چتوي. د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان رپورت لري.
په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې ولستا ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 روپو سبسډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلیونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونو باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي. نو د پیپلز ګوند صوبایي سملی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دي.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا وده پراته دي کنه یار. نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغه وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پہ کوي او مزه هم پہ کوي. دا خو د قانون قدرت ته کنه وینه سبب ولز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مکه ما چولې دا پنجاب خو ګور پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دي. خو خبره ده چې مونږ دې کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې ستیاری وکړه سه هم ورکمو کو اوسه ځان مطلب چې کنه مونږ د آئینی باغونه نه مونږ لیډرشپ نه خبر صوبې چې کم کیبینټ ته صوبې وزیر اعلی صاحب ته بس په وختانو زور ته په خبرو زور ته نور خو نشته.
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانه د نیشن سره کارکون کې خبريال فواد یوسف زه چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو توای چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سیوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکل کیږي. نو موړ وای صوبې کې دومره بجلی پیدا کیږي کدویته ویړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضی او نو په صوبای حکومت
کی پی کی بجلی پیدا کیږي په وخت کې نېشنل هایډرو ایوریج کم ده 10 روپے او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې کم ده دا سایوال کول پاور پلانټ نه ده په دینا په 3000 روپے یو یونټ پیدا کیږي. نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپے او په او یا پیسې او دا طرف نه پکې شامل کیږي په 3000 روپے. نو کی پی ته مکمل بجلی فریم کی کنه نو بیا پکې دي نقصان نشته ده چې موږ بجلی کم از کم دی وخت کې سلور نیم زر میگا واټ پیدا کو هایډرو چر ټول ناردانه بجلی ده کنه او زمونږ صبح ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2.5 میگا واټ خو موږ 2.5 نه راګي موږ 1.5 میگا واټ راګي. نو دی دا کول شي صبح حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي. نو زمونږ بجلی کې رقم دو ډیر گنجائش ته پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګران پیدا کیږي.
دا خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومات لپاره د صوبای حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه خو مرستیا لیویل چې اسلام آباد جهاد کې مصروفه دي او زر وخت خبرې نشي کولې. خو د میاد ماشریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پښتونخوا حکومت خپل رد عمل خوده لري او سخت ټکونه په میاد ماشریف او په پنجاب حکومت کړې دي. د خزانه صوبایي وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي، کوم چې 1.5 ارب روپۍ دي. نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپۍ سبسډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړي په خپل دغه بیان کې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی ارزانولو یا د دې صوبې ولسته د سبسډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو تیر ورځو کې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 20 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 25 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په 9:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روختیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو د سیلګری لپاره د خیبر پښتونخوا مشهور سیمې چترال، کومراټ او کلام د موسمیتی بدلون په ضد کې دي. چترال او کلام کې سیلاب د ځایي اوسیدونکو ژوند او کاروبار سخت اغیزمن کړی دی. د چترال او کلام سړکونه وران پرته دي او کورونه هم د اوسیدو جوګه نه دي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته د خیبر پښتونخوا یویش خبریالانو د دغو سیمو دوره کړې ده، چېرته چې دوی د سیلاب متاثرینو سره لید کاته کړی دی. سیمو کې د موسمیاتي بدلون څه صورتحال دی زموږ خبریال خالد دنیاس تفصیل راکوي.
چترال، کلام او د کومراټ په شمول د خیبر پښتونخوا غرونه د نخترو او وورونه محروم شوي. د غزایونه چې به ورته د پاکستان نه علاوه د نورو هیوادونو سیلګری هم راتلل، نن وختونه د تودوخې د زیاتېدو له امله هغلته د ورتلونکو سیلانیانو شمیره ټیټه شوې ده. هغلته ووري ویلې شوي سړکونه او روغ کلي د سلایډینګ یا غر د خوېدو د امله خراب شوي دي. د چترال لری پرتو سیمو اولس د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او سیلابونو یې ژوند نور هم د کړاو سره مخ کړی دی. د ډان ورسپانی خبریال محمد اشفاق چې دوره کوونکی یویش صحافیانو کې شامل وو، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې موسمیاتی بدلون د کومراټ غوندې سیما دومره متاثر کړې ده چې هلته اوس خلک د اگست میاشت کې پکی لګی. دی وایي سیلابونو لوجی سړکونه وران پراته دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
چې دا کوم اور ویل کیږي او هغه کې لیک چوټ شغ په یوځي بس ټوکی د دې د وجه ډیر زیات فلډ راځي او چې د دې انفراستراکچر د روډ دی لګیا دی یا واټر چینل دی یا داسې د دې اګریکلچر لین دی هغه ډیر زیات متاثر کیږي. په چترال کې هم داسې نوٹ کړی دی چې کم د فلډ چې کم دی هغه ځمکې یوړي نو ډیر داسې خلک لګیا دي چې هغه مایګریټ کیږي خپل ابایي کلی چې هغه پریدي.
شیبا حیدر پی خبر کی د جیو ٹی وی سره خبریالی کئ داوای کسهم یاد سیمی د موسمیاتی بدلون نا ډیری متاثر شوی دی، ولی حکومت لخوا د سیمو کې څه قسمه اقدامات نه دي شوی. سیلاب او موسمیاتی بدلون د خزو ژوند څنګه اغیزمن کړي په اړه شیبا حیدر وایي.
هغوی ښځو دا خبره کوله چې دا سیلابونه راشي زمونږ کورونه تباه شي، انفراسټرکچر زمونږ تباه شوي دي. هغې ته پرابلم و چې حکومت طرف نه څه اقدامات نه دي شوي. د حکومت ته پکار ده چې په داسې علاقو کې دې راشي، دلته کې د هیلتھ فیسلټیز ورکړي چې کوم هلته کې سیلاب نه متاثره ضلع دي، هلته دې بحالي کارونه شروع کړي چې کوم دغه خلکو چې سخت ژوند تیری لګیا دی هغه ژوند ته خلکو آسان شي. لارې هلته کې ټیک نه وو، پلونه خراب وو، تو اوبو مسله وه.
د چترال ریشون سیمې یوه زنانه ډیره وارخطا ښکارېدله. د کور حالت یې خپل حال ویلو چې سیلاب ډیره اغیزمنه کړې ده. دی مشال ریډیو ته وویل په 26 جولای د شپې دا بچو سره ودوه چې سیلاب لکه د زلزلې راغلو. دا وایي چغې کړلې او د کور نه ووتل. د کور د ضرورت سامان لکه کمبلې، جامې، کارپېټي او بلستنی بهر پرتی وی کوم چې دوباره د استعمال قابل نه ښکاری دي.
او ساره بچې سب عورتین چیخ کې
هغه ټول ماشومان او مونږ خځې چغې وهلو سره بهر وته. دلته پولو ګراوند دی، مونږ ټول دلته لاړو چې بیا رالو زمونږ دا کور ټول د سیلاب د اوبو نه ډکو. ټول سامانونه هم خراب شول. مونږ د څښلو اوبه نشته، د جامو وینځلو لپاره هم اوبه نه لرو. مونږ په خپلو پیسو اوبه راوړو او د څښلو لپاره هم اوبه راوړو.
پانی پینے کے لیے بھی لے کر آتے ہیں.
لحاظ علی چھ پی خبر کی یو خبریال دے وائی موسمیاتی بدلون دا وقت چترال دیر او سواد تر ټولو لویا مسله ده. عام اولس ته موسمیاتی بدلون په اړه څومره پوه لري په اړه یې نوموړی وایي.
د مختلفو خلکو سره خبرې موکړې، خلک اوس هم په مجموعي توګه د ماحولیاتي تبدیلۍ نه خبر نه دي چې هر دا څه کیږي او موږ سره سره روان دي. وقتی د دې د مسلې حل خو راوباسي، خو په مستقله توګه د دې مسلې حل نه د حکومت سره شته، نه د دغه ځای د خلکو سره شته. څومره چې په موسم کې شدت راځي، د دغه ځای زرګونو نه په لکونو خلک نیخ بنیغ داغوی جون دا دین متاثره کی.
کسو هم د ملګری ملتونو پرمختیایی پروگرام کلاف ټولاندی چترال، سوات او دیر کی د سندونو غاړو ته حفاظتی پښتۍ پغرونو د بوټو نالولو ترڅنګ متاثرینو ته زمکی کرلو د پاره تخمونه او نور ضروری سامان ورکړل شوی. ولی د موسمیاتی بدلون نه متاثره دغه خلک حکومتي مرستو ته هم اړتیا لري. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي. د مشال رادیو د خبرونه څنګه دا په نورو خبرونو سره نظر لري، نو تاسو موږ ته غږیز پیغام راولېږئ، خپل نظر را سره څرګند کړئ. 00 400 23 شپږ 900 دا د واتس اپ نمبر دی، په دې باندې غږیز پیغامونه را لېږلی شي. دا پیغامونه موږ د مشال په نوم خبرونه کې هم درته خپرو، او د خبرونه د هر خالی په ورځ له 5 نه تر 6 بجو پورې تاسو اورېدلی شي. اوس خبري ګړۍ کې نور رپورټونه. د پېښور کمشنر ریاض سید له دفتره د اگست په 14 مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پیښور او تورخم ترمنځ د گاډو بیروبار کمولو او ټرافیکي ستونزو هوارولو لپاره د خیبر پاس اکونومیک کوریډور په نوم د اقتصادي رهداري په پروژه د کار تیزولو لپاره د ټولو اړوند ادارو سره یو غونډه کړې ده. په بیان کې راغلی چې حکومت غواړي په دې منصوبه کې شامل په خواوشه 30 کیلومتره سړک باندې زر کار پیل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز تجارت او صنعتونو خونی عہدیداران او سوداګرو ویلي چې دې کار سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حلې ځلې آسان شي، بلکې منځنۍ اسیا ته به هم د خلکو رسایي آسان شي. فرحات شینوار د نور تفصیل سره.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې به د پیښور او تورخم ترمنځ د اکسپرس وی په نوم خواوشا 30 کیلومتره سړک جوړوي. په دې لړ کې د پاکستان د سړکونو کمی ادارې نېشنل های وی اتارټي، د خیبر پختونخوا پرمختیایی کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ، خیبر پختونخوا اکنامیک زون او د دې منصوبې کنسلټنټ یا مشورتي ادارې او د ادارانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې او فیزیبلټی رپورټ په زر جاری شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې د نو سره پونو جوړولو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حل زلې زیات شي، بلکې منځنۍ آسیا ته به هم د سوداګرو رسائی اسانه شي.
چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور جوړ شي نو د تجارت لارې به اسانی شي، د زوړ سرک به د وطن او د کلی په استعمال کې راشي، او خیبر پاس اکنامیک کوریډور چې کوم دی نو دا به د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ډیر مفید ثابت شي. خو کدا عملی طور باندې وشواله دا پروجیکټ چې کوم دی، دا د خیبر نه تخته بیگ نه والا تورخم پورې سلور روې سیده سرک دی.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وای چې دا محل د پېښور او تورخم ترمنځ سرک باندې افغانستان ته بار وړونکو ګاډو لوی کتارونه جوړ شوي، او که دې منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي نو ټرافیکي ستونزې به ورسره هوارې شي او د ډرایورانو کړاو به ورسره ختم شي.
تورخم نه تر شاګۍ علي مسجد پورې چې کوم د ګاډو لاینونه ولاړ وي او هر وخت د ټریفک مسله تر جوړوي، نو ټریفک کنټرول کولو کې به ډېر مددگار ثابت شي. دا روډ د ایکسپریس وی په نوم باندې پېښور نه تر تورخامه پورې 47 کیلومتر کدا منصوبه ملي شو، د سره به پاکستان افغانستان په تجارت باندې ډېر ښه اثر پریوزي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنټ او منیجمنت کمپنۍ چارواکو ویلي چې دا منصوبه د نړیوال بینک په مالی مرسته جوړیږي او دې لپاره څه باندې 450 میلیونه ډالر منظوري ورکړل شوې، او دې منصوبې لاندې نه یوازې سرکونه جوړیږي بلکې انډسټریل زون، بارډر مارکیټونه یا منډیانې، د بجلی ګریډ سټیشنې، او ځوانانو لپاره د تجارت او هنرونو د زده کړې پروژې هم پکې شاملې دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ غونډه چې د مفکورې په نوښت د اګست په 13 پیل شوې وه تیره ورځ پای ته ورسېده. د مفکورې مشر حیات روغانی وایي په ولس کې د عدم تشدد د باور زیاتولو لپاره دا ډول غونډې اړینې دي. په غونډه کې پر میرمنو، نرښځیانو او د ژوند پر نورو طبقو د تشدد د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاه د مفکورې غونډې ته ورغلی او نور حال به د هغوی په رپورټ کې اورو.
دا په پیښور مفکوره کې د عدم تشدد په اړه غونډه ده چې مقصد یې عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. درې ورځنۍ غونډه د اګست په 14 تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام ولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکی او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد او ساتي او د دوی د پرمختګ لپاره دی ګامونه پورته کړي.
مونږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې ته ډاډه کارم کولې شي، تاسو سره د زیان ډیر سویم نو ویره هم ني اثر هم ځان نه کوي، او د تشدد د پرابطه د تشدد وسایل پوره کوي. بل په عدم تشدد باندې د عدم تشدد تر لار باندې ولستا سره ملګری کیږي، او د تشدد په لار باندې ولستا سره ملګری کیږي. نو
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په 1300 کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د ترانس اکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه در 2016 پورې په خبر پختونخوا کې لیونیم سل زیات نرخزیان وجل شي، ول 3000 زیات نرخزیان باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوی. خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیات تر کسانو ته سزاګانی نه دی ورکړې شوی. د ترانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته ویل چې باید ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپل رویو کې زغم پیدا کړي.
نو تشدد ده چې دینو ذهني هم شروع دي په موږ باندې، جسمانی هم شروع دي، او کم چې کم ملک موږ سیګو او چې یاره د آزاد دینو ال تمه پابند یو کم چې زموږ خواجه سرا دي تاسو پته ده هغه اویرنس ته نه نشته. ډیر کار خواجه سرا او کوم پکار دي، هو ډیر کار چې دي نو هغه موجوده ګورنمنت کې پکار دي او موجوده عوامو کې هم پکار دي. عوامو په مشرکم سے دغه خلک دی چې دا غین خواجه سره ډیر تنگ دی.
غونډه کې شریک د ایڈورډز کالج استاد ډاکټر سمیع الدین مشال ریډیو ته ویل چې پنن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد په هاوی ورکول ضروری دی، باوجود لدی چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د سمکا او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زګنم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کې دي شي، د خبرو اترو تر لارې د یو بل د اوریدو زغم پیدا کې دي شي، او د ټول سیزونه مونږه د تشدد نشغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپل حقونو د غوښتلو، د انسانیت د خدمت د پاره، د ټولنیز کمی شعور د ارتقا د پاره، د اغې لپاره دغه قسمه ناشته یو ډیر غټ شعور او ورکړو کوي.
د پاکستان حکومت د سخت دریځ او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلارې ټاکلې و، خو د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.